په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې، ازادي راډیو دا خبرونه زنور یاس نورې خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې خبرونه، د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سبا پنجشنبه به په کابل کې د عالمانو ستره غونډه جوړه کړي چې پکې به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې په دې غونډه کې به چې د هیواد له بیلابیلو سیمو او ولایتونو دینی عالمان او قومي مخور ګډون کوي، د اسلامي نظام د افغانستان د خپلواکۍ د ملي یووالي اقتصادي او ټولنیزو مسلو په اړه بحث او خبرې وشي. د طالبانو د حکومت مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمېنې دوحې ته روان شول. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ویلي چې د دغه پلاوي مشري به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، او په دوحه کې به د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي تاماس ویست او د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره د افغانستان پر اقتصادي وضعیت او د بانکي سیسټور پر موضوعاتو خبرې وکړي. له دې مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون شنبه خبر ورکړی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري چارواکي د طالبانو له مشرتابه سره پر یو میکانیزم کار کوي چې پر اساس به د طالبانو حکومت اجازه ورکول کیږي چې د افغانستان بانک له شتمنیو څخه د شدید لوږې او بېوزلۍ د ستونزو د کمولو لپاره کار واخلي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویست وایي امریکا د افغانستان په جنوب ختیځ کې د تیرې اونۍ د مرګونې زلزلې له زیانمن شوو سره نږدې 55 میلیون ډالر مرسته کوي، او په دې برخه کې د خپلو شریکانو د کلک ملاتړ هرکلی کوي. ښاغلی ویست په یو ټویټ کې ویلي چې د امریکا دغه اضافي مرسته به د اړتیا وړ په ضروري موادو لکه پرسپنا، د اوبو د تصفیې کیټونو، کمپلو، جامو او نورو شیانو ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې انټونی بلینکن وویل دغه پیسې به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې له لوري ولګول شي، او په دې سره د هغو مرستو اندازه چې امریکا په تیر یو کال کې له افغانستان سره کړې 240 میلیون ډالرو ته رسیږي. د طالبانو د استخباراتو لوی ریاست له بند د افغان یوټیوبر غلام سخی د خوشی کېدو خبره تایید کړه. د دې ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته وویل غلام سخی پرون له بند آزاد شو او خپل کورنۍ ته وسپارل شو. غلام سخی نږدې درې اونۍ وړاندې مقدساتو ته د سپکاوي په تور زندان شوی و، خو له هغه سره درې تنه نور لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کجکي له بند څخه د 110 کیلو ولټ برېښنا نوي مزي له کندهار سره ونښلول شول. چارواکو ویلي چې دغه پروژې په بشپړېدو سره به د کندهار د اوسیدونکو په تیرې د تولیدي فابریکو د برېښنا د کمښت ډېرې ستونزې هوارې شي. په دې اړه په نن په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان برېښنا شرکت د عملیاتي څانګې رئیس انجینر صفي الله احمدزي ویلي چې د 202 میلیون افغانیو په مالي لګښت د دغو نویو مزو پروژې د دې شرکت تخنیکي او نورو عملیاتي ټیمونو پر مټ په دو میاشتو کې بشپړه شوې ده. په کندهار کې د برېښنا د کمښت له امله په تیرو څو کلونو کې د دې ولایت په صنعتي پارک کې په سلګونو تولیدي فابریکو خپل فعالیت بند کړی دی. روسي ځواکونه د اوکراین په لیسچیانسک کې لندو بمباریو ته دوام ورکوي، او سیمه ییزو چارواکو په دې ښار کې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې وروستی سنګر بلل کیږي وضعیت ډېر خراب بللی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي روسیه تورنه کړې چې په کریمنچوک کې په قصدي توګه ملکیان په نښه کوي. په هغه ښار کې چې د خرڅلاو پر یوه لوی مرکز د روسیې د تېرې ورځې د توغندوی برید په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او په لسګونو نور تر اوسه تری تم دي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبان د حکومت چارواکي وایي سبا پنجشنبه به په کابل کې د علماو ستره غونډه جوړه کړي چې پکې به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشي، خو یو شمېر ښځې دغه غونډه نیمګړې بولي. دا چې په دې غونډه کې به پر کومو موضوعاتو خبرې وشي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی.
علماء کرام او مخور شخصیتونه راټولېږي او هغه په خپل ویناوي کوي، دا هغه د ویناو مطابق کتاب اوریدل کیږي. هغه رسنوي سره شریکېږي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا باربوک وایي د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو دا ملاتړ د طالبانو د اوسني رژیم د مشروعیت د پیژندلو په معنا نه ده.
په امارت مشروعیت لري، د خپل ولس حمایت ورسره ده، او بل خبره دا ده چې نړۍ سره تعامل غواړي. دا زموږ شعار ده او زموږ هدف ده.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اورزګان د خوندې اوس د کوونکو د خوونکو او تدریسي کتابونو له کمښت څخه سر ټکوي.
غټ څنډه مو دا ده چې کتابونه نه لرو، ورته مو د مطالعه لپاره څه نه لرو، شاته مطالعه پکښې وکړو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف اپ مرسته وړاندې کوم. بلاخره د طالبانو چارواکو منل چې سبب کابل د دینی عالمانو د یو لوی جرګې کوربوي، دا د لوی غونډې کوربوي، دا غونډه هم د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه نه دي ویلي، خو ویلي دي چې په دې غونډه کې به د هیواد د بېلابېلو سیمو دینی عالمان په افغانستان کې د اسلامي نظام د اوسني وضعیت او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. نور په دې رپورټ کې
له څو ورځو ځنډ وروسته بالاخره د طالبانو د حکومت چارواکو د علماو سترې غونډې د جوړېدو په اړه معلومات شریک کړل. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي ملي رادیو ټلویزیون سره مرکه کې وویل چې سبا پنځشنبه به دا غونډه پیل او د هیواد له بېلابېلو سیمو او ولایتونو به دینی عالمان او قومي مخور چې په خپلو سیمو کې ښه شهرت او د خلکو ترمنځ نفوذ ولري پکې ګډون به وکړي. ښاغلی حنفي وویل
دا غوښتنه د علماو او قومي سپینګیرو له لوري وه. موږ دا زمینه سازي وکړه چې هغوی دلته راشي، سره کښېني او په بېلابېلو مسایلو بحث وکړي. د اسلامي نظام د افغانستان د خپلواکۍ، د ملي یووالي، دا چې زموږ اقتصادي او ټولنیز وضعیت څنګه ښه شي او هر هغه نور موضوعات چې هغوی غوښتل خپلو کې به پرې بحث وکړي او پرېکړه به وکړي.
خو نوموړي د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل او د ښځو د ګډون په اړه وویل چې دینی عالمان هم د ښځو اولادونه دي او په دې غونډه کې ګډون کوي. ښاغلی حنفي د دې ناستې د شمیر په اړه وویل چې له 2500 تر 3000 زیات کسان به پکې ګډون وکړي. دا غونډه په کابل کې د لوی جرګې تالار کې جوړیږي. د ښاغلی حنفي په خبره دې غونډې ته د میلمنو د ځای پر ځای کولو چمتووالی نن چهارشنبه نیول سوای او تر نیمایي زیات میلمانه هم کابل ته رسیدلی دي. د یادونې وړ ده چې ازادي راډیو په هیواد دننه یو شمیر افغان سیاستوال په دغه غونډه کې د ګډون په اړه پوښتلي او دوی ویلي چې بلنه نه ده ورکړل شوې. که څه هم د دې غونډې د محتوا په اړه ډیر څه روښانه نه دي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و د دینی عالمانو په غونډه کې به د نورو سیاسي موضوعاتو په ګډون له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هم بحث وسي. خو د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي طالبانو په دې ستره غونډه کې د ښځو پر وړاندې سترګې پټولو سره به د غونډه کې هر ډول بحث او پریکړې چې وکړي د خلکو ښځو لپاره به د منلو وړ نه وي. له دې ډلې د افغان ښځو د حقونو فعالې او د تیر حکومت د ولسي جرګې غړې سایمې خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیالې مشرې هیدربار ویلي د ښځو او اقلیتونو پرته د دې غونډې جوړول د ښځو حقونو او اقلیتونو ته د طالبانو نه ژمنتیا ښیي.
په تیره خبرونه کې د مایکروفون ساسو خبرونه کې مو هم پر همدې موضوع په کابل کې د دینی عالمانو د سترې غونډې پر موضوع خبرې وکړې. تاسو هم په دې پروګرام کې خپل نظریات له موږ سره شریک کړل. دغه راست د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې مو هم په دې اړه ډیر نظریات را سره شریک کړي دي. وړاندې په خبرونه کې د یوې برخې په یوه برخه کې به درته ولولو. خو د مایکروفون ساسو خبرونه ته مو دغه راست د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم را بللی و چې په دې واچوي چې د دینی عالمانو په دې غونډه کې به پر کومو موضوعاتو خبرې وشي. له ښاغلي بلال کریمي به واورو.
سبا پنځشنبه ورځ ټاکل شوې چې د افغانستان د علماو یو لوی غونډه په کابل کې دایره شي. دغه غونډه د علماو په بار بار غوښتنو لامل ته چې د اسلامي امارت له رهبری څخه درلوده، د اسلامي امارت رهبری هم د دوی همدا غوښتنه ومنله چون دا د هیوادوالو یوه هیله هم ده. نو بنا دا غونډه سبا پنځشنبه دایریږي. هلته به د هیواد د ټولو ولایتونو څخه علما کرام او مخور شخصیتونه ګډون کوي.
کریمی صاحب، د غونډې ورځ څومره دی؟ همدا یو ورځنۍ غونډه ده او کنه جمعې به هم دوام کوي یا به بلې اونۍ ته هم غځېږي؟ او د اجنډا په اړه باندې ویلی سي اورېدونکو ته چې د بحث د سر مسایل به پکې څه وي؟
دغه غونډه به درې ورځې دوام کوي او داسې د هیواد له ټولو ولایتونو څخه علما کرام او مخور شخصیتونه راټولېږي او راټول شوي او په دې غونډه کې به اشتراک کوي. هغوی به خپل ویناوي کوي، د هغوی د ویناوو مطابق چې اورېدل کېږي هماغه به رسنیو سره او ستاسو له طریقې هیوادوالو سره شریکېږي.
که دوی مثلا له نړۍ سره د تعامل، د نجونو د تعلیم او ورته نورو مسلو په اړه مشورې درکوي، د طالبانو حکومت ته مشورې ورکوي، د اجراءاتو لپاره به یې فکر کوي، اقدامات وشي، اجرایي بڼه به ولري د دوی سلام مشوره؟
اول خدا به ورسته وکړل چې دوی په کوم موضوعاتو خبرې کوي، ولې یو څه واضح دی. هغه دا د علماو خپل غونډه د دوی د دې غوښتنه کړې و چې موږ باید یو غونډه ولرو، نو د دې لپاره چې مختلفې غونډې دایرې نیسي، د غونډو د توحید لپاره اسلامي امارت د تفصیل کوونکي په توګه دوی ته یو غونډې تابعیانې ولې چې دا غونډه پرې وځای دایرېږي، یعنی په دې معنا چې دا یو دولتي او حکومتي غونډه نه ده چې هلته به پرېکړې پکې کېږي، ولې یو څه چې واضح دی هغه دا ده چې د علماو غوښتنه وه له همدې طریقې څخه د دوی د غونډې د توحید په مورد باندې اسلامي امارت ته د تفصیل کوونکي په نقش باندې دا غونډه دایره کړې ده.
بله، مننه کریمی صاحب. وروسته پښتنه کوم دلته د اوریدونکو سپارښتنه دا و چې د غونډې ته باید پر احنافو یا پر حنفي علماو سربیره د نورو عقیدو یا د نورو مذاهب علما هم رابلل شوي وي، د نورو فقه علما هم شته
په دې غونډه کې؟ د اسلامي امارت له لوري څخه په مشخص ډول هیڅوک نه دی راغوښتل شوی، بلکې د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه، د ولسوالۍ څخه درې کسان، دوه تنه علما او یو تن پکې مخور شخصیت راغوښتل شوی دی. هغه که له هر چا څخه وي او د هغه سیمې د متنفذو یا مخورو په سپارښتنه باندې دلته راځي. یعنی په دې کې د اسلامي امارت یا د حکومت له لوري څخه د چا مشخصه رابلنه نشته.
یعنی خپل ولس انتخاب کړی دی دغه دینی علما او دغه یو قومي مشر؟
بله 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 بله.
د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی و چې په کابل کې په د جوړیدونکو د عالمانو د سترې غونډې پر موضوع را سره نور معلومات را شریکول. لکه څنګه چې مو واوریدل، ښاغلی کریمی وایي چې دا غونډه د عالمانو په بلنه رابلل شوې، د حکومت لخوا نه ده، بلکې حکومت یوازې ورته زمینه برابره کړې ده. دا غونډه د کابل پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي او د ګډونوالو شمیر هم شاوخوا 3000 تنه ښودل شوی دی، خو تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا د غونډې ګډونوال به د نورو مسایلو تر څنګ د نجونو د زده کړې پر موضوع هم خبرې وکړي او کنه. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، لږ پګم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع کړی شوي او طالبانو له دې مخکې ویلي وو چې په دې اړه به د هیواد دینی عالمان په یوه غونډه کې بحث وکړي.
ولسواکی دوی لارې دی په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
وړاندې دغه راز په کابل کې د عالمانو د سترې غونډې د جوړېدو په اړه به ستاسو نظریات چې موږ ته مو د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې پرېښي دي او دغه راز غږیز پیغامونه په واتساپ کې درته خپاره کړو. خو بیا هم له موضوع ډیر لرې نزو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا باربوک وایي د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو دا ملاتړ د طالبانو اوسني رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. اغلی باربوک د افغان مهاجرینو کنفرانس ته په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي چې له خطر سره مخ افغانان جرمني ته ورو غواړي، خو طالبانو د دې کار مخه نیولې ده. طالبانو حکومت چارواکي بیا وایي چې د دوی اوسنی حکومت مشروعیت لري او د ولس ملاتړ ورسره دی. نور په دې رپورت کې
د طالبانو د اوسنی رژیم پر مشروعیت د نیوکو دوام. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له افغانانو سره د دوی هر اړخیز مرستې د طالبانو اوسنی رژیم ته د مشروعیت د ورکولو په معنا نه بولي. انالینا بایربورګ چې په جرمني کې د افغان مهاجرینو رابلل شوي کانفرانس ته خبرې کولې وویل هېواد یې له افغانانو سره مرستو او د دوی لاسنیوي ته ژمن دی. خو زیاته یې کړه دا په روښانه ټکو وایي دا اړیکې د طالبانو اوسني رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه دي. خو طالبان بیا وایي د دوی اوسنۍ اداره مشروع او د خلکو له ملاتړه برخمنه ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد
تم امارت مشروعیت لري د خپل ولس حمایت ورسره ده. له دینی پلوه مشروع نظام ده او د ولسي پلوه د خپل ولس په ملاتړ منځ ته راغلی او بل خبره دا ده چې نړۍ سره ښه تعامل غواړي. دا زموږ شعار ده او زموږ هدف ده.
خو د طالبانو له دې خبرو سره سره ښکاري چې د نړیوالو باور یې لا هم خپل کړی نه دی. له همدې امله د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون یوه خبر پاړه کې د اغلې انالینا لخلي لیکلي هېواد هڅه کوي چې مرسته وکړي څو جرمني ته افغانان ولېږدول شي. خو د ده په خبره طالبانو د دوی لاره ډب کړې ده. انالینا بایربورګ زیاتوي افغانستان د بشري او سیاسي بحرانونو له طوفان سره مخ دی او تر خوای طالبانو د افغانانو حقونه او ازادۍ په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو ازادۍ لوټلې دي. خو طالبان بیا دا خبره نه مني او وایي په افغانستان کې د هر چا ازادي او حقوق خوندي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر مني چې په اوکراین کې د روسي د غیر مواجه جګړې لپاره سره سم په اروپا کې افغانستان د خبرونو له سرټکول ویدلې. خو زیاتوي دا په دې معنی نه ده چې ګنې افغانستان هیر شوی دی. د حقیقت خبره دوی پوهیږي چې په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان ښځې او نارینه د خوراک لپاره کافي خواړه نه لري. انالینا بایربورګ ژمنه کوي چې هېواد یې د یو آرام او سوکاله افغانستان مفکوره نه پرېږدي او په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. په دې غونډه کې جرمني ته وروستیو کې یو شمېر ورغلي او افغان مهاجرینو هم خبرې کړي او نه نړیوالې ټولنې له افغانانو سره د مرستو په افغانستان کې ستونزو ته د رسیدو په برخه کې د یو معقول دریځ خپلولو هیله کړي. که څه هم د طالبانو اوسنۍ واکمني له لسو میاشتو واوخته خو بیا هم په نړیواله کچه د مشروعیت لپاره هیڅ شین څراغ نه لیدل کیږي. هغه څه چې طالبان خورا اندېښمن کړي او د افغانستان اقتصادي سیاسي او ټولنیز ثبات ته هم زیان رسولی دی.
ازادي رادیو اوري مخکله د سپورتي خبرونو او اوري څو لن خبرونه د مخکمو واوریدل چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمینه دوحې ته روان شویلې. د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد هم ویلي او ویلي دي چې د دې پلاوي مشري به سرپرست د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. له دې مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون سه شنبه خبر ورکړی و چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري چارواکي د طالبانو له مشرتابه سره پر یوه میکانیزم کار کوي چې پر اساس به د طالبانو حکومت ته اجازه ورکړل شي چې د افغانستان بانک له شتمنیو څخه د شدید لوږې او بې وزلۍ د ستونزو د کمولو لپاره کار واخلي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې له دغو پیسو به ناوړه ګټه نه اخیستل کیږي. د تیر کال د اګست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي نړیوالې ټولنې من جمله امریکا پر دې هیواد بندیزونه لګولي دي. دغه راز د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالره شتمني هم په بهر کې کنګل شوي چې شاوخوا 1 میلیارډ ډالر د امریکا په بانکونو کې ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کجکي له بند څخه د 110 کیلو ولټ برېښنا نوې مزي له کندهار سره ونښلول شول او په دې سره کندهار ته د هلمند کجکي د برېښنا له بند څخه برېښنا جاري شوله. لدې مخکې په کندهار کې د برېښنا د کمښت له امله په تیرو څو کلونو کې د دې ولایت په صنعتي پارک په سلګونو تولیدي فابریکو خپل فعالیت بند کړی و. په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې د کندهار د صنعت او سوداګرۍ د خونې رئیس سید سرور اماني کندهار ته د دغې پیاوړې برېښنا رسېدل د صنعتکارانو لپاره لویه ډالۍ وبلله او زیاته کړه چې په دې سره به د صنعتي فابریکو ټکنې شوي کارونه بیرته نورمال حالت ته راوګرځي او د صنعت په برخه کې به هم پانګونه زیاته شي. یادونه وړ بولو چې د کجکي له بند څخه د 110 کیلو ولټه برېښنا نوې مزي له کندهار سره انخلول شوې دي. او سم پام وکړئ سپورتي خبرونه ته.
په کندهار کې د 5 ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د کراټې سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د دې سیالیو لپاره چمتووالی روان دی. دا سیالۍ چې د جمعې په ورځ پیلېږي د کوربه کندهار ترڅنګ به د هرات، فراه، خوست او کابل ولایتونو د کراټې لوبغاړي ګډون وکړي. په خبر کې د کندهار د کراټې فدراسیون له قوله لیکل شوی دی چې د نورو ولایتونو د لوبغاړو ترڅنګ به د کندهار ولایت 16 لوبغاړي هم په دې لوبو کې ګډون وکړي چې غوره لوبغاړي به د کندهار ولایتي لوبډلې ته لار ومومي. جوانان میهن لوبډله د کابل فوټسال غوره لیګ اتله شوه. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي د کابل فوټسال غوره لیګ سیالۍ چې له یوې میاشتې راهیسې د یولسو لوبډلو ترمنځ د افغانستان فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې پیل شوې وې، پرون مازدیګر د جوانان میهن لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. جوانان میهن لوبډلې چې 24 ګولونه وهلي وو لومړی مقام، او میوند لوبډلې چې 6 ګولونه وهلي وو دویم مقام خپل کړ. جوانان میهن په لسو لوبو کې اتلوبې وګټلې، یوه یو بایلله او یوه یې مساوي کړه. د انګلستان د یو ورځنیو او شلوریزو لوبو کپتان ایوان مورګن له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. 35 کلن مورګن پرون اعلان وکړ چې نور به نړیوال کرکټ پرېږدي. مورګن که څه هم انګلستان ته د 2019 کال د یو ورځنیو لوبو نړیوال جامو ګټه، خو په وروستیو لوبو کې ښه نه و ځلېدلی. مورګن په ایرلند کې زیږیدلی و او په لومړي ځل د ایرلند په ملي لوبډله کې ولوبېد، خو وروسته د انګلستان له لوبډلې سره یوځای شو او تر دې چې د دې لوبډلې کپتان وټاکل شو. ایوان مورګن په 126 نړیوالو لوبو کې د انګلستان لوبډلې کپتانی کړې وه چې 6 اویلو بې ګټلې وې. مورګن د ټیسټ کرکټ په 1400 لوبو کې 100، په 243 یو ورځنیو لوبو کې 1001، او په 115 نړیوالو شلوریزو لوبو کې 2450 منډې جوړې کړې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مخیل دې چې د اورزګان د ښوونځیو د زده کوونکو د شکایتونو په باب واوري چې وایي د ښوونکو او تدریسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي. له موضوع ډېر لرې نه ځو، په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ په انګړ کې مدرسه جوړیږي. د نارنج ماڼۍ چې د سکندر مقدوني د امپراتورۍ پر مهال ودانه شوې وه، تاریخي قدامت یې 2343 کلونو ته رسیږي. د تاریخ پوهانو په وینا دا ماڼۍ چې په لومړیو کې د مقدوني سکندر پوځي اډه او وروسته په شاهي دربار بدله شوه، د هوتکیانو د حکومت پر مهال ادبي دربار و. ازادي راډیو د کندهار د زاړه ښار له سیمې داسې انځورونه ترلاسه کړي چې ښکاري د دې تاریخي ودانۍ په ساحه کې د یوې مدرسې د جوړېدو چارې روانې دي. په کندهار کې طالب چارواکي په دې اړه په رسمي ډول څه نه وایي، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل دا مدرسه د طالبانو د حکومت د یوه لوړ پوړي چارواکي په امر جوړیږي. د سرچینې په وینا د دې مدرسې یوه برخه د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ په مهال جوړه شوې وه، او د مدرسې د پراختیا لپاره اوس تازه د نارنج ماڼۍ په انګړ کې یا ساحه کې بله ودانۍ جوړیږي. په اورزګان کې زده کوونکي د درسي کتابونو او د ښوونکو د کمښت شکایت کوي. د ښوونځیو د دغه زده کوونکي وایي د درسي کتابونو او ښوونکو د کمښت له امله تدریسي بهیر اوس نیمګړی دی او هغه څه چې لازمه ده سمې زده کړې نشي کولی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د کتابونو او د ښوونکو د کمښت ستونزه ورته ژر حل کړي. نور په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د یوې ښوونځي سهارنۍ پیل.
تیر محمد، حکمت الله، حکیم جا، جاوید.
د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ ښار اړوند تالانی په سیمه کې یو متوسطه ښوونځی ده. ښوونکي د اتم ټولګي د زده کوونکو حاضری واخیستل او لومړی تدریسي ساعت پیلوي. تدریسی ساعت د هیواد پالنې دی، خو دا کتاب یوازې له ښوونکي او په دغه ټولګۍ کې د میشتو 10 زده کوونکو له جملې څخه د 4 او یا هم 5 زده کوونکو سره سته. نور ټول زده کوونکي خالي لاسونه ناست دي.
کندهار امنیتي کمربند او د زرغونی انا دریز داغه کې مثال په پریکړه پارلمان کې څه و چې پر کندهار باندې دیوالونه راوګرځېږي، خو بیا دا مشال
زده کوونکي وایي دغه شته کتابونه یې هم یو شمېر په خپلو شخصي پیسو رانیولې دي. وایي دې چارې پر زده کړو زیاتې منفي اغېزې کړې دي. دغه زده کوونکي وایي د کتابونو د کمښت له امله په ازموینو کې هم کمې نمرې ترلاسه کوي.
زما نوم پیر محمد خپلواک دی، د ګرنی اوسېدونکی یم، تلانی پتم سیند کې زده کوونکی یم. غټه ستونزه مو دا ده چې کتابونه نه لرو. موږ یې دروس د ډېر ستونزو سره مخامخ کړي. دلته که مو لږ زده کړه واخته، کور ته مو د مطالعې لپاره څه نه لرو، شاته مطالعه پکې وکړو.
زما نوم کیمدین یکمل دی، د تلانی د متوسطه ښوونځي د اتم سنف زده کوونکی یم. دغه یو خو چې دی دغه شرافت صاحب او استادان یو څه کم دي، یو دانه دانه استاد دي، او دغه داسې کتاب نشته. موږ ځکه چې په کلی کې یو څوک پښتنه وکړي په وطن کې په معلمان یې وکړي نور دا د کلي خلک چې پښتنه راسه وکړي چې ته یو لاړس مکتب ته چشمې زده کړه ځکه موږ کتاب نه مو یو ویلې موضوع مو نه یې اورېدلې نو موږ سم جواب نه شو کولای.
د کتابونو د کمښت ستونزه کومه نوې خبره نه ده، خو کلونه کېږي چې د دغه ولایت زده کوونکو ته پوره او یا هم بیخي کتابونه نه دي رسېدلي. د یادې ښوونځي مدیر غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته هم د کتابونو د کمښت مسله تایید کړه، خو وایي د کتابونو د کمښت سره زیات د شپږم ټولګي څخه پورته بیا تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي مخ دي. دی وایي په دغه ښوونځي کې شپږ سوه زده کوونکي زده کړې کوي، خو وایي دغه ټولو زده کوونکو ته اوس یوازې څلور ښوونکي زده کړې کوي، خو وایي باید دغلته څوارلس ښوونکي موجود وای.
دوه مهم شخصونه لرو، یو ښوونکی بل کتاب. که په دې دوه کې هر یو نه د زده کړې بهیر به ټکنی، نو موږ د ښوونکو او کتاب د دواړو ستونزو سره دا اوس لاس ګرېوان یو. کتابونه مو د اومو اتمو نیم سنته نشته. موږ دولس سیمپ لرو، ولې د ښوونکي څلور کس ښوونکي لرو چې موږ دولس سیمپو ته باید درس ووایو، نو دا ډېره ستونزمنه ده.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د کتابونو کمښت له پخوا موجود و. د یادې ادارې رئیس مولوی حقنما د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې دا ستونزه به ډیر ژر هواره کړي. نوموړي دغه راز د ښوونکو د کمښت د تشې د ډکېدو ژمنه هم وکړه.
موږ انشاءالله تصمیم ته نیولې د وزارت په څخه خبره راته شوې ده. انشاءالله غم به وخورو، هغه چې عادت به نسي معلوم چې دغه قدر کې دی خو راته روان دي. هغه کوم شاګردان چې په مکاتبو کې دي انشاءالله یو ګون په کې د کتاب نسي چې ما د خیر راته راورسېږي.
خدا په اورزګان ولایت کې یوازې د یوې ښوونځي حالو، بلکې په دغه ولایت کې هر یو ښوونځي دغه ډول حال لري. خو د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې سلګونه نورې بیا داسې ښوونځي هم شته چې ودانۍ تخریب شوي دي او بیخي غیر فعاله دي، او په زرګونه زده کوونکي بیخي له زده کړو بې برخې دي.
یو شاعر، یو پوه او یو کوي لیکوال چې د مشتهای از دری عربي چې هغه لیکنې د دری او د عربي ژبې ده بدو منصوباست وده ته نسبت کړی شوی.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اته نیمو تر نهو بجو خپریږي.
او سم ساسو څو نظریات چې په کابل کې د دیني عالمانو د جوړیدونکو غونډې په اړه موز موږ په فیسبوک پاڼه کې څرګند کړی دی. خالد آشنا لیکلی، طالبان مشورې ته ضرورت نه لري، په خپل عالمان د حق او باطل موږ ښه پیژنې، د شریعت مطابق نظام به جوړ کړي. له اوریدونکو مو پوښتنه کړې وه چې که تاسو مشوره ورکړئ دیني عالمانو ته مشورې به مو انڅوي. عبدالله افغان لیکلی، باید ولسمشر اشرف غنی احمدزی هیواد ته راوستل شي، البته پخوانی، او لویه جرګه جوړه شي او پریکړه وشي د راتلونکي نظام لپاره او انتخاباتو لپاره لاره هواره شي. هم به داخلي مشروعیت ترلاسه کړی شي او هم به بهرنی مشروعیت ترلاسه کړي. دې سره به اقتصادي مشکل هم حل شي او دنیا سره به راکړه ورکړه شروع شي او په افغانستان کې به یو پیاوړی حکومت جوړ کړي. لطیف بحالی کلی، راځي چې تیر شاته واچو په هغه بالکل خبرې ونه کړو، د خپلواک او ودان افغانستان لپاره ټول په شریکه د زړه له کومې کار وکړو. وطن مو هر څه لري، فقط وطن او ولس ته په رښتینی معنا ژمن پاتې کېدو ته اړتیا ده، بس خلاص. سالی جان سالی بیا لیکلی، اجندا نشته نو په څه شي به بحث کوي؟ زما ترې دا غوښتنه ده چې ملي ارزښتونه باید ټول ومنل شي. اشرف غنی د راولي د انتخاباتو نیټه د معلومه کړي، ټول اردو د راوغواړي، انشاءالله نور به مشکل نه وي. په کارپوه او مسلکي خلک د په ټول افغانستان کې په دندو وګماري. محمد هاشم اڅکزي بیا لیکلی، افغان البته زما مشوره دا ده چې اول د ملي بیرغ عام کړي، دوهم دی د ښځو ښوونځي پرانیزي، د اسلام په چوکاټ کې کور ودان. چې موږ ته مو پیغامونه پریښي وو دغه راز د ازادي راډیو په واتساپ شمیره کې مو هم ډیر غږیز پیغامونه پریښي دي، څو تنو به واورو.
وحدت پان مستانی خبرې کوم. افغانستان کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې
په افغانستان کې دغه یو بحراني حالات سره افغانان مواجه دي، که څه هم دا د متاسفانه مختلفو فشارونو په وجه باندې دلته چې دغه د بحران وتلو لپاره هر غونډې زیاتېږي. واقعا چې موږ دته په مثبت نظر ګورو، هغه چې نتایج به وروسته معلومېږي، د خلکو هغه اخلاص او د چارواکو او د ګډونوالو هغه په خبرو باندې چې څومره عمل کېږي، هغوی وړاندیزونو ته څومره لومړیتوب ورکول کېږي. زما خو نظر او مشوره دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې افغانستان دلته مختلف قومونه اوسېږي، مختلف عقاید والا خلک دي. زما نظر دا دی چې که چېرته دغه د غونډې هغه عموم شمولیت باندې کار وشي، نو دا به ډېره بهتره تمامه شي.
غلام اشرف خان کوچای له لوګر نه تاسو سره په تماس کې مرو وروره. دا خو ډیر نیک نظر ده او ډیر نیک کار ده وروره، چې دا کار په مشوره شي نو دا خو ډیر ښه خبره ده. په مشوره وکي خدای سونه طریقه ده وروره، حکمت ته کې برکت ته کې. نو موږ دا ایله لرو چې باید نیک خلک وګوتل شي او نیک مشوره ورکړي وروره. کوم نیمګړی په امارات کې راته وګوتل شي، نو کوم خلکو کې باید هغه خلکو ته کېنات ورکول شي. نو دا خو ډیر ښه خبره ده زموږ په نظر باندې. خو ځینې خلک ورشي او شرري خلک ورنشي. بعضې خلک وروره چې هلته مجلس ته داخله شي وروره هېڅ نه وایي، چې بیا بېرته راشي بیا سل نیوکې له ځانه سره لري، که څوک نیوکې لري هم باید ووایي.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د عالمانو د غونډې په اړه مو څرګند کړي وو، په همدې سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمایي ته. وړاندې د ازادي او اورېدونکو اونیزه خبرونه مه هېروئ، خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سبا پنجشنبه به په کابل کې د عالمانو سره غونډه جوړه کړي چې پکې به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې په دې غونډه کې به چې د هیواد له بیلابیلو سیمو او دینی عالمان او قومي مخور ګډون کوي، د اسلامي نظام د افغانستان د خپلواکۍ د ملي یووالي اقتصادي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحث او خبرې وشي. دا غونډه د کابل پولی ټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي. د ګډونوالو شمیر شاوخوا 3000 تنه ښودل شوی دی، خو تر اوسه نه څرګنده چې آیا د غونډې ګډونوال به د نورو مسایلو تر څنګ د نجونو د زده کړې پر موضوع هم خبرې وکړي او کنه. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع کړی شوي، او طالبانو له دې مخکې ویلي وو چې په دې اړه به د هیواد دینی عالمان په یوه غونډه کې بحث وکړي. د طالبانو د حکومت مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمېنې دوحې ته روان شول. د اسوشیټد پریس خبري آژانس د راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویانا حافظ ضیا احمد ویلي چې د دغه پلاوي مشري به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، او په دوحه کې به د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویست او د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره د افغانستان پر اقتصاد او د دې هیواد پر بانکي سیستم سکتور خبري وکړي. لدی مخکې واشنگتن پوسټ ورسپانې پرون سه شنبه خبر ورکړی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري چارواکي د طالبانو له مشرتابه سره پر یو میکانیزم کار کوي چې پر اساس به د طالبانو حکومت اجازه ورکړل شي چې د افغانستان بانک له شتمنیو څخه د شدید لوږې او بې وزلۍ د ستونزو د کمولو لپاره کار واخلي او ډاډ ترلاسه کړي چې له دغو پیسو به ناوړه ګټه نه اخیستل کیږي. د تیر کال د اګست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، نړیوالې ټولنې من جمله امریکا پر دې هیواد بندیزونه لګولي. دغه راز د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالر په بهر کې کنګل شوي، چې شاوخوا 1 میلیارډ ډالر د امریکا په بانکونو کې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي امریکا د افغانستان په جنوب ختیځ کې د تېرې اونۍ د مرګونې زلزلې له زیانمن شوو سره نږدې 55 میلیون ډالر مرسته کوي، او په دې برخه کې د خپلو شریکانو د کلک ملاتړ هرکلی کوي. خاغلی ویست په یو ټویټ کې ویلي چې د امریکا دغه اضافي مرسته به د اړتیا وړ پر ضروري موادو لکه پر سرپنا د اوبو د تصفیه کیټونو کمپلو جامو او نورو شیانو ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پړنه کې انټونی بلینکن ویلي دغه پیسې به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې له لوري ولګول شي، او په دې سره د هغو مرستو اندازه چې امریکا په تېر یو کال کې له افغانستان سره کړې 240 میلیون ډالر ته رسیږي. د طالبانو د استخباراتو لوی ریاست له بنده د افغان یوټیوبر غلام سخی د خوشی کېدو خبره تایید کړه. د دې ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته وویل غلام سخی پرون له بنده آزاد او خپل کورنۍ ته وسپارل شو. غلام سخی نږدې درې اونۍ وړاندې مقدساتو ته د سپکاوي په تور زنداني شوی و، خو له هغه سره درې تنه نور لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کجکي له بند څخه د 110 کیلو ولټه برېښنا نوي مزي له کندهار سره ونښلول شول. چارواکو ویلي چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به د کندهار د اوسېدونکو په تېره د تولیدي فابریکو د برېښنا د کمښت ډېرې ستونزې هوارې شي. په دې اړه نن په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان برېښنا شرکت د عملیاتي څانګې رئیس انجینیر صفي الله احمدزي ویلي د 202 میلیون افغانیو په مالي لګښت د دغو نویو مزو پروژه د دې شرکت د تخنیکي او نورو عملیاتي ټیمونو پر مټ په 2 میاشتو کې بشپړه شوې ده. په کندهار کې د برېښنا د کمښت له امله په تېرو 2 کلونو کې د دې ولایت په صنعتي پارک کې په سلګونو تولیدي فابریکو خپل فعالیت بند کړی دی. په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې د کندهار د صنعت او سوداګرۍ د خونې رئیس سید سرور اماني کندهار ته د دغه پیاوړي برېښنا رسېدل د صنعتکارانو لپاره لویه ډالۍ وبلله او زیاته کړه چې په دې سره به د صنعتي فابریکو ټکنه شوي کارونه بېرته نورمال حالت ته راوګرځي او د صنعت په برخه کې به هم پانګونه زیاته شي. روسي ځواکونه د اوکراین په لیسچانس کې ړندو بمباریو ته دوام ورکوي او سیمه ییزو چارواکو په دې ښار کې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې وروستی سنګر بلل کېږي وضعیت ډېر خراب بللی دی. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي روسیه تورنه کړې چې په کریمنچوک کې په قصدي توګه ملکیان په نښه کوي. په هغه ښار کې چې د خرڅلاو پر یوه لوی مرکز د روسیې د تېرې ورځې د توغندوي برید په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او په لسګونو نور تر اوسه تری تم دي.
آزادي او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره راته د خوست او پکتیکا د وروستۍ زلزلې په اړه پیغامونه پریښي. په پیغامونو کې سپارښتنه شوې چې کورنۍ او نړیوال بنسټونه باید د زلزله ځپلو مرستې ته ورودانګي. موږ په دې اړه د پکتیکا له یوه مسؤل سره مرکه هم لرو. نور پیغامونه هم شته، خو راځئ په پیل کې د زلزلې په اړه د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله. زاینا ترهیم زینم یوند ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پردم. کوم زلزله چې سوي د هغه د امانه کوم جنمن خلکو ته باید اړین توکي هغه چې دومرنی ضروري د اړتیا توکي وي باید ورورسیږي او عملا اقدام ټول وزارتونه وکړي، ځکه چې دا مظلوم هیوادوال ته ژر رسیدګي وسي او مشکلات یې حل شي.
السلام علیکم، زه عدل ودود وفادار یم د هلمند ولایت د نادالی دولسوالۍ څخه دا پیغام آزادی راډیو ته پیرېږدم. زما پر ټولو هیوادوالو باندې غږ دی وروره چې پر دغه زلزله پل سره مرسته وکړي خپل وسه پورې. همداراز د ټولو نړیوال دولتو څخه مې دغه هیله او ارزو ده هر مسلمان کولای چې دغه زلزله پل سره خپل دروازه پورې مرسته او کومک وکړي. ټولو هیوادوالو باندې مې غږ دی چې دغه کومک د ګردو سره وکړي. وسلام، د ازادي راډیو سره ډیره مننه.
السلام علیکم، د ازادي کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه نیکې د احترامات وړاندې کوم. له دې څخه بشات من جوړ یاست، زه د غزنی ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. خدای دې ستاسو د ما پیغام سپور کړي. کوم مرستې چې د زلزله ځپلو خلکو لپاره کې باید په ډېره ښه توجه باندې باید د طالبانو نه هم دا غوښتنه ده چې باید په ډېر ښه مکانیزم باندې د دغو څارنه وکړي او هغو خلکو ته چې کوم چا ته زیان اوښتي هغو ته ورسوي. فقط وسلام. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. خدای دې وکړي روغ جوړ به یاست. نورخان مسرور یم، پکتیکا څخه پیغام پرېږدم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، رښتیا هم پکتیکاوال خصوصا د پکتیکا ځینې ولسوالۍ ګیان نکه او څنورې ولسوالۍ داسې زلزلې زیاتې ځپلې دي. حتی داسې کسان مو ولیدل چې د یوې کورنۍ 10 کسان هم په همدې پیښه کې یو نفر له لاسه ورکړی وو. ملک ریښتون ته هم زیات زخمیان او شهیدان وړل شوي دي.
یو میلیارد افغانۍ والا کړي دغه ځپلو خلکو گزاره کړي. یو میلیارد افغانۍ چې خلک ټول تباه دي، کلي کورونه تباه دي، هر څه ړنګ دي، د بینت کلي ماشومان او زنانه ټول مړه دي. یو میلیارد ډالرو چاره او درک نه کیږي.
السلام علیکم رفیق الله ریحان يم پکتیکا ولایت ارګون ولسوالۍ نه په دیګیان ولسوالۍ کې د زلزلې له امله درنه مرګ ژوبله وختي وه د پکتیا او د غزنی کابل څخه روغتیایي ټیمونه راورسېدل او همداشان لومړنۍ مرستې وشوې له دولت څخه مو غوښتنه ده چې زر تر زره هوایي مرستې وکړي ځکه چې لاره خامه ده موټر نشي کولای چې ګیان ولسوالۍ ته په زر ورسیږي نو هوایي مرستې دوی لپاره ډېرې اړینې دي او همداشان عام خلک هم مرستې ته راغلي دي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته وایم. همدرد له لغمان نه دا پیغام پریږدم. پیغام خدا دا چې دغه کومه زلزله شوې ده په پکتیا کې نو خدای پاک دې د مړو ته جنت فردوس ورکړي او زخمیانو ته شفای عاجل له خدای نه غواړم. او د دې اصلي لامل د ما په نظر دا څلوېښت کاله جنګونه دي چې ولس دې ته نظر جوړ شوی چې ځان ته یو سرپناه صحیح جوړه کړي باران کې تیر اساسي زلزلہ کې تیر اولیږي دغه شی ځکه ټول جنگونه دي یار چا کور څنګه تیر شوی تیارو په بمبارونه کړی. او بل خبره پکې ضروری دا غاڼه ما چې دا مرستندوی ټیمونه چې کمال تزي ک نظامیان دي او ک موسسو دي او ک رضاکاران دي نو دوی ته هم خدای ډیر اجر ورکړي چې په دې کې مرسته کوي خدای غيو شي نه دي ډیر ډډه وکړي چې د خلکو مالونو ته پوره توجه کی بس همدغه بس چې کورونه وران سي دي او اکثره ځایو کې همدغه سکی دي چې رضاکاران او مرستندوی ټیمونه د خلکو مالونه لوټي ما خپل لیدلې په آزاد کشمیر کې زلزلہ شوی و خلک هم دې ته تلل او صرف د چا په غم نه ول او سرو سپینو او نغدې پیسې دغه سامانونه به د ځان لپاره پټول نو په دې هیله چې دغه ما پیغام نشر کی او دغه مسولین د خلکو مالونو ته پوره توجه کی همدغه ډیره د سی بس کورونه بران سوی دي او مړي زخمیان پکې سوی دي مطلب دغه مالونه به چې ډیر د خلکو باندې وسپارل شي او دې ته یو منظم پلان ونیول شي او باید مونږ یې واورو چې د چا مال نه د لوټ شوی مونږ ته وښودل شي دی ولسته. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه ذاکر علی زدران د پاکستان د میاوالی نه خبرې کوم. مونږ په زدران په افغانستان کې په زدرانو کې د زلزلې نه ډېر نقصان شوی ده او په دا باندې مونږ ډېر خفه یو بس مونږ وس نه درسي بډرو کې ډېر مشکلات او مونږ ته که څه خدمت وي که بچرې بډر خلاصېدای شي خو مونږ ځانونه در کوو که وینې ضرورت وي انشاءالله مونږ وینې هم در کوو. او په افغانستان کې څومره ځوانان دي دغه ته یوه هیله مې ده چې جانی مالی څومره چې خدمت کوي شي ځانونه ور ورسوي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه. پکتیکا کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی وایي دوی دغه ولایت کې د زلزله ځپلو سروې بشپړ کړي او له تیرې شنبې ورځې راهیسې د مرستو لړۍ پیل کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دغه زلزله کې 1,000 تنه وژل شوي او نږدې 3,000 نور ټپیان دي. د پکتیکا له سرپرست والی او ویاند ثناءالله معصوم نه مې وپوښتل چې په سیمه کې دا مهال د مرستندو یا بنسټونو او ټیمونو فعالیت څه ډول دی؟
ځینې ولسي خلکو شکایت کاوه چې داسې خلک مرسته وړي چې هغه د دې زلزلې نوې ځپلې نو نورو جوی راغلي. بیا موږ په موقت ډول باندې هلته د غوښتنه وکړه مؤسساتو څخه چې د توضیح فی الحال د دې په خاطر باندې کوي چې یو شفافه سروې وشي. پرون ابل ورځ مازدیګر ټیم کې هغه خلکو رابطه راسره وکړه چې موږ سروې تکمیل شوه. پرون سهار بیا توضیح شروع کړه د دوه ورځې توضیح روانه ده انشاءالله په شفاف ډول باندې. هلته چې د سیمې خلک هم رابطه راسره کوي هغوی هم وایي چې موږ ته شی رسېدلی دي او له دې توضیح نه خوښ دي.
بله. او له متضررو کورنیو سره یا له زیان ګالو کورنیو سره څه ډول مرستې کېږي؟ یوازې خوراکي مواد ورکول کېږي او کنه د اوږده مهال لپاره یې هم د مرستو پلان تر کار لاندې دی؟
بله. اوس فلحاله د دوی لپاره د خوراکي توکي هغه د ژوند د اسانتیاو چې کوم عاجل شیان دي ځکه چې دوی ټولې کورنۍ له منځه تللې وو کورونه یې نړېدلې وو نو دغه د ژوند د تېرولو لپاره چې کوم شیانو ته ضرورت وي دغو لپاره اوس زمینه سازي شوې ده هغه رارسېدلې سیمې ته. په وړاندې د آینده لپاره مونږ څومره مؤسسات چې راځي خیریه بنسټونه راځي یو دونه هم مونږ غوښتنه کړې ده او مرکز سره مو هم د تشویش شریک کړی ده چې دوی لپاره یو اساسي کار وسي ځکه په دوی باندې زمه را روان ده. خدای مکه د آینده کې بیا مونږ له بل ناورین سره مخلصو نو دوی هغوی مونږ ته وعده راکړې ده چې دې لپاره یو طرحه جوړو دغه طرحې په وړاندې او بیا کرا کدا کدا قدم اخلو چې دوی لپاره اساسي کار روسي کلینیکونه نړیدلې دي، همدارنګه مکتبونه نړیدلې دي. دوی لپاره به اساسي کار کوو چې کورونه بیرته ورته جوړ شي او اندازه مې کې موږ ته د ټول ولسم له یو بل بحران سره مخ نه شي.
بلې، او دغه درې زره کورونه شاوخوا چې تاسو ویلې مکمل یا نیمایي یا یوه برخه ویجاړ شوي دي، دغه اوسیدونکي خو به دا مهال تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. آیا د موقت سرپناه غم خوړل شوی؟
بله، او د پلومړی ورځو کې خو اوله ورځ دوی لپاره یو څه مشکل وه، ځکه سیمه له مرکز نه لرې ده، د تایرو لارې نه او د موټرو لارې نه چې موږ څومره توان او امکانات مو خیمې مو انتقال کړي، اوس خیمې را زیاتې شوي دي. په الحال د خیمو بندوبست د ټولو لپاره، خو البته د خیمې په یو میاشت کې دننه هلته یخ شروع کیږي، بیا په خیمو کې دوی ګزاره هلته ډېره مشکله ده.
د پکتیکا سرپرست والی او ویان سن او لا معصوم و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوریدونکو، د زلزلې په اړه باید ووایم چې چارواکي وایي چې له تېرې چهارشنبې راهیسې چې هلته زلزله شوې په سیمه کې وخت نا وخت د زلزلې ټکانونه یا پس لړزې احساسېږي. خلک هلته تر ډېره د دې لپاره چې د سر نور زیان وروانه وړي په خیمو کې ژوند کوي. اوس هم راځو ستاسو یو شمېر نور پیغامونه اورو چې ازادۍ راډیو ته مو د خپلو ستونزو په اړه پریښې دي.
السلام علیکم ازادۍ راډیو ته. محترم چکه وزاره د ریاست د تقاوت تلار شي نیو هغه دی بل میاش پندم دی یو کال تیر ک بیا چورته وګه کی بیا وی موږ څوک یو اختیار خو موږ نه دی، اختیار خو د روسیا او د چین او د پاکستان دی، موږ خاصی مزدوران استو. والسلام.
سلام علیکم، تاسو ته سلام، رادیو آزادۍ ته سلام. خدای هم خوشاله او کامیاب لره. زه ډګروال حیات الله یم. موږ تقاعد دادی، تقاعد معاش هم نه کوي. د دولت خو هغه دی چې ملت یاران وي، آسیده وي، ډوډۍ ولري، کار ولري، عزت آبرو ولیدی. دمو خو خپل ژوند او ځواني او زندگی وخت د خدمت د خلکو د وطن کړی ده. نم چور کړی، نم چاپول کړی دی، نم څوک وژلی دي. د ملک او د وطن ته 40 کاله خدمت کړی دی. دغه خو څو ورې نشر کوي. د طالبان نه خواهش کو د خدمو خپلې پیسې دي، په د طول د 40 کالو کې د موږ د معاش نوازه شوي دي. د تقاعد هم دلوقف د پیسې راکړی ده. بس خو نه کېږي، خلک څه وکړو؟ بېکاري اوس ترسېدلې، فقر اوس ترسېدلې ده، نور بدبختي او فلاکت او مصیبتونه اوس ترسېدلې دي. ته د موږ مشت متقاعدین د اجرا اشرف غني که پاسې دولت هم په عمل کې په ثور کې بهمو ته معاشونه دی وکړ راکړ، ته د یو نیم کال شوي د موږ معاش نشته دی. بیا سړی چې سپین ږیره شي سل مریضی ورته پیدا کی، سل تکلیفونه ورته پیدا کی، بلا د موږ ټول د پیسې ټولې قرضو په دوا یا خلی دوا باندې ورکو. که تاسو نه تشکر د ازاده په ډېر ښه رادیو ده، د څو څه وارې نشر کوي چې دی وار وي په موږ تقاعد اجرا شي.
السلام علیکم، زه د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ له برینجو خبرې کوم. د کسابیو په باره کې دلته بعضې خلک دي د چرګانو غوښې ورکوي، دا بعضې کسابان چې دي د غوښې نرخه هم ده او صحیح ته راضي هم ده. دا بعضې 50 روپۍ کمپوټري سړي لري چې هغوی 50 روپۍ ارزانه ورکوي، خو د 50 روپۍ بیا په کلو کې مره هغه کوي، تاوان ورکوي خلکو ته. دلته دا معنی چې دا مې هغو تم یخې د هغو صحیم یخې د چل جوړ کړی ده، ګراک صحیم چل جوړ کړی ده، او د هغو دوکانداري کاروبار صحیح چل جوړ کړی ده. حکومت چې باید چې د دې په اړه لږ فکر وکړي. السلام علیکم.
ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. اسدالله یم، د نیمروز ولایت خشود ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت درکوم. هیله ده چې دا زما پیام نشر شي. د افغانستان د اسلامي امارت څخه په بشپړه توګه موږ ملاتړ کوو، او دا نظام زموږ د ټولو په خوښه دی او ځینې خوشحاله یو. خو دوی جدي غوښتنې لرو. هغه دا غوښتنې دي چې په آینده کې به د دغه نظام د بقا سبب وګرځي، او که چیرې عملي نشي نظام ته د پای ټکی پرېښول کېږي. اول ټول شموله حکومت د دې ملت د دې ولس حق دی، دا باید جوړ شي. که د ګوتو په شمېر پاسد کسان
په دې نظام کې نه راوستل کیږي بیا نو پروا هم نه لري، هغه موږ هم نه وایو او ولس هم نه غواړي. دوم د تعلیم دروازې او کلکینان دې پر ناخته شوې باندې د خدای په لحاظ دا خلاص کړل شي، لکه مکتبونه او مدرسې، تر څو په آینده کې یو جاهل ملت د ځان پرې نه ږدو. والسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنو د کلي نه د ازادۍ رادیو کارکوونکو سره په تماس کې مه، د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام هم دا درخواست دی چې وروسته خوراکي توکي چې دي یو ورځ نه بلې ته همداسې مخ په ګرانېدو کې روان دي، چې یو شی په لس والي هغه سبا له هغه شی په سل دی، بله ورځ په زر دی، بله ورځ په لک روپۍ دی. بالکل دوان او طاقت څوک نه لري، همدې سوداګان دي، سوداګرو ته خاص زمينه برابره شوې ده. څله تکلیف او زحمت په تیرې او په ګاډو کې به وړي وي، په جازونو کې وړي وي، په سمندرونو کې وړي. هغه نه ځخه ده چې بس په بي حساب مال واخلي او زیاته زیبني چې نن دی یو شی واخیسته سبا له هغه شی زورونو ګټه کوي، چې سبا له دې شی واخیسته بل سبا له فلکونو باندې ګټه کوي. ټول زوري غریب سړي ته وځي، غریب سړي یې توان او طاقت نه لري. او یو مزري دي دغه شان دي، دا سوداګانو زور څوک نشي اولې غنم دی واخلي، وړه دی واخلي، بالکل نه فصل نن پرون کې فصل لا سره غلې دي. او دومره غنم هم دومره ګان شو دي چې د یو من غنم توانه طاقت څوک نشي راولې. خپل خلک مجبور دي سوال بم کوي، او زناور خوراک کې جیم خارج ته ځي، او ګوانډي مملکو ته ځي، بالکل د تکلیف زحمت سره مخامخ دي. موږ زموږ د غوښتنه د افغانستان حکومت چې څومره بندرونه دي او څومره بهادر دي بای چې دوه سره خصلوک برابر کی او دغه راکړه ورته سر جاری کی.
السلام علیکم. زه د یلمن ملت تاسو ته دا پیغام پیدم. وروره دا وڅ دا روان دي په نسې ټول راغلي د خلګي ته جن په واري تبا وربر کوي چې ته په لو تلاشه چولې دي ګرانې یو تر چې دې نه نسې تر پای پورې وطن دې بدر کړې دي په څه خاطر په برابر سول امنیت راغلي دي. د دې نه راغلی چې دا فوانانو هڅه حکومت کې پرواړ په خپل قربان کو کې په پیسو باندې سره دی جنجالونه دي. دا خدای وایي چې رسول وایي دا ستړي ملت ته باور وبا چې دا ملت پر راپورټ شي دا جواب ورته وي وروره. مې بینو ماشينه پر نیمه یو ودرول د متکایبي ماشينه پر نیمه یو ودرول خواري نور باندې کړل دا بوسته کې چې سالات افغانستان ملک.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. دان راجان دې راځي لای ته خبره ته دا واره مې شته ستوران دي کوم هغې ته راوونه چې راځي چې ما د ښکلي په څیر دا غره سرونه کله راځي مې دې لای ته ما پرخشي له تا مې دې شي نه مارو ما شاله سره نه کا ځنې سي سامان دې ملک.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته مونږه اله خدای ته او تاسو ته دا تاسو دې خدای خوشاله لري. محترم دغه طالبان یا دادې چې نپیږي یا زید کینه کوي د ملت سره د کابل سره، ځکه د هغه تاریخ نه چې دی راغلي د قران چاته نه دی ورکړی، نه هیڅ، نه تقاوات، نه بل نه بل نه بل، دا زید کینه نه ده. چه ده منګه خو نه سنا بوت ورو په خدای چې 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 بیګیل رو سبای نه لرو، سبای لرو بیګیل نه لرو. دا ورې ظالمان مونږ باندې غښله وسلات شله.
بسم الله الرحمن الرحیم. نو فلای د خشود ورسولی څخه دا پیغام د اسلامي امارت مشرانو ته میرا پیغام دی چې تاسو د نظام دراتلو ټول اولس خوشحالي کوله، او متاسفانه هغه علاقه چې مخکې خلکو در سره درلوده اوس ډیر کمه شوې ده. علاقه دا دی چې یوازې ځان غواړي تاسې علاقمندان چې په تېر جمهوریت کې هم بې باوره و او ټکول کېده، تاسې په نسبت ټکول کېده، اوس تاسې په نظام کې هم بې باوري باندې سته او ټکول کېږي، او په حکومت کې هېڅ د ګډون حق نه ورکول کېږي. هیله مند یم چې په افغانستان کې نوی مسلمان وي او ولسي خلکو ته وي په حکومت کې د ګډون حق ورکړ شي، ترڅو دغه نظام خپل وبولي او ملاتړ یې وکړي. په اخر کې دا وایم چې اوس یوازې ستاسو نظامي طالبان په حکومت کې دي او د ولس هیڅ ملاتړ ورکړ نه دی. هیله لرم چې دې موضوع ته ترام پاملرنه وکړي.
زموږ د خوست ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ګران وروره، زما دا هیله او ارزو ده چې د افغانستان سیاستمدار او د نړۍوالو مشران چې د زنونو مشران بیلی دا د افغانستان نه باید نه لاس واخلي، ځکه لاس واخلي چې د افغانستان د څلور څلوېښت کاله د دی د لاسه د دې ځای ته رسېدلی دی چې لوږې تندې د خلک مري او ماشومان خرڅوي. ته خپله سوچ تاسو وکړه چې خپل بچی خرڅوي بازار ته د ډوډۍ دپاره د مړۍ دپاره خرڅوي، دا خو یوه ډېره باده په ژوند کې باده خبره ده. دغه زموږ افغانستان د روسیې د چین د پاکستان د امریکې د هند دغه د خوا د برتانیې د خوا د امریکې د خوا د لاسه د موږ افغانستان خاوره سره خاوره شوی دی.
زما دا زادي راډیو د کارکوونکو د اورېدونکو ته دا هیله ده، زه د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ د سیمینار د سیمې ته خبره کوم. زموږ په دا برخه کې زموږ سیمینار سره مرسته نه ده شوې، زموږ سره مرسته وشي موږ دا هیله د لوستلو چارواکو لري. زموږ سره د ازادي راډیو کارکوونکو ته دا هیله لرم چې زما پیغام تر لوستلو چارواکو ورسوي. نو ما نن مشتاق کړو مرسته نه ده کړې، زما پیغام نشر کړي په ډېرې مننې سره.
السلام علیکم. اے وروره، دا طالبان نه پښتانه دي نه مسلمانان دي نه افغانان دي، نه پوهېږم چې کوم ځایونه راغلي دي. په خوست کښې دا په زوره د خلکو نه موټر اخلي، خلکو چې اسناد ورته وښيي، لمبر پلیټ او جواسیر ورته وښيي، دوی ورته وایي چې نه دا تاسو د امریکایانو په پیسو اخیستی دی. بله ورځ یو سړی دومره ووهه، دومره یو څلور کلن ماشوم ورسره و چې ماشوم د پلار وهل یې ولیدل، د ډېرې ژړا او د خفګانه یې زره چاو د شمال ته ځای په ځای مړ شو. دوی ولکه د وهلو ته دوام ورکوم، دغسې که د ماشوم ته کته وي ماشوم ځای په ځای مړ شو.
السلام علیکم. زه یو لارۍ چلوونکی دغه پیغام تاسو ته ثبتوم. دا ترانسپورت چې راپور جوړ کړی و ازادي راډیو د ترانسپورټ وزارت رد کړه، موږ خپله طالبانو نه ډېر په ازادي په پولیس سرخي کې په دی ساوس کې په جلال آباد کې په تورخم کې د جر په نوم پیسې اخلي او په دې نورو نوم پیسې اخلي، دې نه موږ ډېر په ازادي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روښانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.